सिना दा वॉइस ऑफ अमेरिका जीवा रेडियो दे کانو قدر منوریدون کو السلام علیکم د وایس اف امریکا جیوا یو ساته خبری خبرونه ده نن د شروع یا چهارشنبه روز د مارچ د میاشتې شلمنیټه ده په پیښور کې وخت شوې دی د ماخام شپک په کابل کې پینځنیمې او دلته په واشنگتن ډی سی کې د سهار نهه بجې شوې دي د دې یو ساته خبری خبرونه باندې کوونکی وګمه جالوان
او مجاهد جواد
او لاول هم ساسو په ملا ګرځو د مهمو خبرونو سر ټکو ته
په نیوزیلند کې په دوو جمعتونو د بریدونو پر مهال د وژل شویو نږدې 500 کسانو مړي نن خاورو ته سپارل شوي د دغه هیواد لومړی وزیر ویلي
It is okay to ask for help even if you weren't directly affected. Things, these images that people are seeing, they're really, really difficult to process.
د بلوچستان چارواکي وایي تیره شپه نامعلومه وسلوالو د بلوچستان د زیارت ضلع په سره کټایي سیمه کې د امنیتي ځواکونو په یو پوسته برید کړی دی چې پکې شپږ لوی زسکر وژل شوي دي پاکستاني طالبانو تحریک د دې پیښې پړه په غاړه اخیستې
جو سنتری تھے وہ شہید کرنے کے بعد اندر گئے جو باقی بندے تھے ان کے اوپر بھی فائر وغیرہ کیے
او د پیپلز ګوند مشران آصف علي زرداري او بلاول بټو د غبن او ناقانونه پیسو تورونو کې د پلټنو لپاره نیپته وړاندې شوي دي
جو دهشتګردو کې سات کام کرتے تھے اور تین وزیروں کو فوراً وفاقی کابینا سے فارغ کیا جائے
رانو قدر منوریدونکو دا یو شمیر نور مهم رپورټونه او مرکې به زموږ په دې یو ساته خبری خپرونه کې تاسو ته وار په وار وړاندې کوو سملګري اوسئ اول هم پام شئ د مهمو خبرونو تفصیل ته په نیوزیلند کې پولیس تیره جمعه د کرایست چرچ په دوو جمعتونو شوو حملو کې د وژل شوو خلکو د معلوماتو لپاره زپلو کورنیو سره په نږدې رابطه کې دي بلخوا مسلمانانو نن د چهارشنبې پر ورځ خپل مړي ښخ کړي دي او د خپل کار روزګار جاري ساتلو غږ یې هم کړی دی په حملو کې د وژل شوو 500 تنو ځینې دوه مړي نن په میموریل پارک نومي ادیره کې خاورو ته سپارل شوي په جنازو کې په سلګونو خلک شامل شول چې د نیوزیلند د لرو پرتو سیمو نه ورغلي خلک هم پکې شامل وو د نیوزیلند وزیر اعظم جسندا آردن په دویم ځل کرایست چرچ ښار کې یو ځایي سکول ته تللې او هلته یې زده کوونکو سره لیدلی
د پیپلز ګوند مشران آصف علي زرداري او بلاول بوټو د غبن او ناقانونه پیسو تورونو کې د پلټنو لپاره نیپته وړاندې شوې دي د پیپلز ګوند مشران دا وکوي چې نیپته د وړاندې کېدو پر مهال د ښاغلي زرداري او بلاول بوټو له 200 زیات فعالین نیول شوي دي په پنډۍ کې د نیپ د پلټنو ډلې ته د پیپلز ګوند مشرانو د وړاندې کېدو پر مهال د دغه ګوند د فعالینو او پولیسو ترمنځ نښته هم شوې ده او پاکستاني رسنۍ وایي چې نښتو کې ګڼ شمیر سیاسي فعالین او پولیس ژوبل شوي هم دي
او د بلوچستان چارواکي وایي تیره شپه نامعلومه وسلوالو د بلوچستان زیارت ضلع په سره کټایي سیمه کې د امنیتي ځواکونو په یو پوسته برید کړی دی چې پکې شپږ لوی زسکر وژل شوي دي د زیارت ډپټي کمشنر ښاغلي قادر بخش او د لویز اسیسټنټ کمشنر کبیر زرکون د دې پیښې پخلی کړی دی او منلې ده چې شپږ عسکر پکې وژل شوي دي بل لوري ته د پاکستاني طالبانو تحریک د دې پیښې پړه په غاړه اخیستې ده نور تفصیل راکوي حمید سمسور
چارواکي وایي دغه پیښه له کوټ ښار څخه د 130 کیلومتر په واټن باندې د شمال ختیځ په لور د ضلع زیارت په سنځاوي کې رامنځته شوله د سنځاوي مرستیال کمشنر عبدالکبیر وایسا په امریکا ډی وته وویل د سره کټایي د لیویزو پر پوسته باندې رامنځته شوې ده د لیویزو پر پوسته باندې له شپې له وسلې سره یو څو ورانکاران راغلي دي لومړی پیره کوونکی وژلی دی له هغه وروسته دننه ورغلي دي پر نورو کسانو باندې هم ډزې کړي دي شپږ کسان وژل شوي دي اوس موږ د دوی د پلټنو کار پیل کړی دی بیا د وژل شوو کسانو مړي د سنځاوي هډ کوارټر روغتون ته راوړل چې هلته یې له طبي ازموینې وروسته و خپلوانو ته په لاس ورکړل سنځاوي زیارت د بلوچستان لورلایی کلاسی پولا او لپشین سره په پوله باندې پرته سیمه ده دا د افغانستان له سرحدي پولې سره ګډې پرتې ضلع دي په روان کال کې د بلوچستان هغه سیمې چې له افغانستان سره په پوله باندې پرتې دي په بیلابیلو مختلفو بریدونو کې سږ کال 13 امنیتي سرتیري وژل شوي دي حمید سمسور، وایس اف امریکا، ډیوه ریډیو ټلویژن، کوټه.
دا وایس اف امریکا ډیوه ریډیو دی.
د خیبر پختونخوا حکومت د پختون ژغورنې غورځنګ یعنی پی ټی ایم ته په رسمي ډول د خبرو بلنه ورکړې او ویلي دي د پی ټی ایم د مشرتابه سره د خبرو د لارې د پښتنو مسلې په جرګه هوارول غواړي. د خیبر پختونخوا حکومت په بلنه کې د مارچ شپږشتمه نیټه د خبرو لپاره ټاکل شوې ده او پکې ویل شوي دي چې دوی د پی ټی ایم د مشرتابه سره په پرامنه ډول د پښتنو په اجتماعي او شخصي مسلو هوارولو باندې خبرې کول غواړي. د پی ټی ایم مخکښ مشر او د شمالي وزیرستان د قومي سملې غړي محسن داور وایي پی ټی ایم خبرو ته تیار دي، خو خبرې دي سنجیده وي.
د پکتیکا ولایت برمل ولسوالۍ ځایي خلک او میشته وزیرستاني کډوال وایي په دې ولسوالۍ کې په تیرو دوو میاشتو کې دوه ځله د پولیو کمپاین نه دی پلی شوی. ځایي خلکو له طالبانو او د پکتیکا له ځایي ادارې غوښتنه وکړه چې د پولیو کمپاین د مخنیوي پر سر رامنځته شوې ستونزه دې هواره کړي او د مهالوېش له مخې دې د برمل ولسوالۍ ټولو ماشومانو ته د پولیو واکسین ورسوي. له کابل پرې د ډیوی خبریال حکمل روان راپور لري.
د برمل ولسوالۍ اوسیدونکي محمد عثمان له ډیوی سره خبرو کې ویل تیرو دریو میاشتو راهیسې دوه ځله له پنځو کلونو کم عمر لرونکو ماشومانو ته د پولیو دی ورکولو کمپاین نه دی پلی شوی. عثمان وایي طالبانو ورته ویلي تر هغې به برمل ولسوالۍ کې د پولیو کمپاین پلي کېدو ته اجازه ورنکړي تر څو چې د ځایي ادارې لخوا د پولیو پروګرام کې یو شمېر شامل کسان له دندو نه وي ګوښه شوي.
طالبانو دا وی چې کدوې دا کسان لري نه کی نو مونږ پولیو ته اجازه نه ورکو. نو دوی وی چې دا څلور کسان په خپل ځای باندې فری دي، باقي لاندې چې کم ټیم دی په هغه کې تبدیلی راولي. هلته بیا طالبانو مونږ ته دا خبرو کړله چې نه مونږ دا څلور کسان پرې دوه اصل مسله زمونږ په دې باندې ده. نو اوس دا پولیو چې بند شوی ده دا په پولیو کې نور ستونزه نشته، په خاصو باندې لانجره غلی ده.
دیورن کرخی له هغې غاړې برمل ولسوالۍ ته د رکړه شوو وزیرستاني کډوالو یو تن قومي مشر عبدالرحیم مسعود ډیوې ته وویل چې د رامنځته شوې ستونزې له امله د کډوالو ماشومانو ته هم د پولیو واکسین نه دی رسېدلی. حکمل صدات، امریکا غږ، ډیوه ریډیو، افغانستان.
تاسو د واشنگتن ډی سي نه د وایس اف امریکا ډیوه خبرونه سره ملګري یې.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پمپیو منځنی ختیځ ته تللی ترسو په کویت، اسرائیل او لبنان کې په سیمه ییزو امنیتي خبرو کې برخه واخلي. دا سفر په داسې وخت کې ترسره کیږي چې واشنگتن د ایران د اغیز پراخېدو په مخالفت کې له سیمې هیوادونو سره خپل ملاتړ زیات کړی. دغه لوړپوړی امریکایي ډیپلوماټ د شورو یا چهارشنبې په ورځ کویت ته ورسېده. پمپیو به له کویټي چارواکو سره په سیمه کې د امریکا په ستراتیژیک پلان باندې خبرې وکړي. له کویټ څخه وروسته به پمپیو اسرائیلو ته ولاړ شي او له لومړي وزیر بنیامین نتنیاهو سره به وګوري، څوک چې د اپریل په نهمه نیټه بیا سختو ټاکنو ته په داسې حال کې ولاړ دی چې پرې د لګول شویو درغلیو او رشوت په برخه کې پلټنې روانې دي. پمپیو ویلي چې د سفر په درېیمه برخه کې به بیروت ته ولاړ شي او د لبنان له حکومت سره ډیر وخت په دې باندې کار کوي چې څه ډول یې د ایران او حزب الله لخوا ګواښونو څخه وژغوري.
د چین یو وګړی ته د امریکا په بندیخانه کې د اتلسو میاشتو د قید سزا ورول شوې ده. په نوموړي باندې امریکایي کمپنیانو باندې د وای توکي په غلطه توګه لیبل کولو او خرڅولو تورونه لګول شوې دي. جو جیاباو چې شنګای وسیټا انټرنیشنل ټریډ کمپنۍ سره یو مشر و، دا سزا ورته ورکړل شوې. د امریکا کمپنۍ په حقیقت کې د امریکا د حکومت ته د مخابره په توګه کار کوي.
د اروپایي اتحاد مشر یان کلاودی یانکر د چهارشنبې په ورځ وویل چې اروپایي ټولنه له دغه بلاک څخه د برتانیې د وتلو پر سر نورو خبرو ته لیواله نه ده. دوی دا هم وویل چې داسې نه ښکاري چې په روانه اونۍ کې دي په دې خبرې وشي چې آیا برتانیې ته به ورکړل شوی د مارچ 9 نیټه نور هم وځنډول شي او که نه. تمه ده د برتانیې لومړۍ وزیره ټریسا مې به د اروپایي ټولنې مشرانو ته یو لیک واستوي او ترې وبه غواړي چې د دوی حکومت او پارلمان ته نور وخت هم ورکړي تر څو په دې سره سلا شي چې څه ډول باید دغه جلاوالی رامنځته شي. او وروستی خبر دا چې د امریکا د ولسمشر مرستیال مایک پینس د امریکا په منځني لویدیځې برخه کې سیلاب ځپلو ته ډاډ ورکړ چې مرستې په لاره دي. په وروستیو سیلابونو کې په نبراسکا، آیوا او یو شمېر نورو شاوخوا ایالتونو کې ګڼو خلکو ته درانه زیانونه اوښتي دي. د هغوی کورونه ویجاړ شوي دي او څاروي یې پکې له منځه تللي. د نبراسکا چارواکو د سیلاب تاوانونه تر $1 بلیون پورې اټکل کړي او د آیوا تر څنګ یې بیړنۍ حالت اعلان کړی.
د وایس اف امریکا ډیوا ریډیو خبرونه مو اوریدل. د وایس اف امریکا دیو خبرونه ده. قدر منوریدونکو په دې یو ساعت خبری خبرونه کې یو شمیر مهم رپورټونه او مرکې به ور په ور تاسو وړاندې کوو. موږ سره ملګري اوسئ. اول هم تاسو نیوزیلند کې چې کوم په کرایست چرچ کې په دوو جمعتونو باندې بریدونه شوي وو، د هغې تفصیل وړاندې کوو چې د وژل شوو خلکو د معلوماتو لپاره د ځپلو کورونو سره پولیس چې دي هغه په نږدې رابطه کې دي. بلخوا مسلمانانو نن د چهارشنبې په ورځ خپل مړي ښخ کول هم پیل کړي دي. په دغو کې د 500 تنو نه دوه مړي نن په میموریال پارک نومې هدیره کې خاورو ته سپارل شوي. نور تفصیل لري مهوش چلی.
د نیوزیلند وزیر اعظم اعلان کړی چې په کرایست چرچ ښار کې په دوه جمعتونو برید کې د وژل شوو ژوبلو سره خواخوږي په اساس به د راتلونکي جمعې اذان په سرکاري ټلویزیون او ریډیو نیغ په نیغه واورول شي. هغې ویلې د جمعې په ورځ په جمعتونو د برید یوه اونۍ پوره کیږي او په دغه وخت به په ټول هیواد کې د دوو منټو دپاره خاموشي هم کول شي. د وزیر اعظم په وینا د مسلمانانو سره د خواخوږۍ لپاره د اذان او خاموشۍ کولو پریکړه کړې ده. د نیوزیلند وزیر اعظم نن په کرایست چرچ کې هغه سکول ته ورغلی د کوم سکول چې په جمعتونو برید کې دوه ماشومان وژل شوي وو. په کرایست چرچ کې په جمعتونو برید کې 500 تنه وژل شوي او د 30 نه زیات نور ژوبل دي. بل لور ته په پیښه کې د وژل شوو خاورو ته سپارلو لړۍ پیل شوې او حکومت ویلي چې د برید په روانو کړي شوو پلټنو کې د امریکا اف بی آی، د آسټرالیا، کینیډا او برطانیې استخباراتي ادارې د نیوزیلند د پولیس مرستې کوي. د چارواکو په وینا په برید کې د ژوبل شوو یو کم دیرشو کسانو علاج په هسپتالونو کې روان دی او ویل شوي په ژوبلو کې د اتو حالت خطرناک دی. د تیر جمعې د ورځې برید کې د وژل شوي او ژوبل شوي د پاکستان، هندوستان، ملیشیا، ترکیې، سومالیا، افغانستان او بنګلادیش نه راغلي کډوال وو او پکې تر ټولو کم عمره یو 3 کلن هلک وو چې مور پلار یې د سومالیا نه نیوزیلند ته کډې کړې وې او تر ټولو لومړی خاورو ته سپارل شوي دو تنان پلار او دوی وو چې د جنگ ځپلي شام نه راغلي وو. د شروع په ورځ شپږ تنه خاورو ته سپارل شوي دي او نور به هم دې اونۍ خاورو ته وسپارل شي. د شروع په ورځ په سونو خلکو د جنازې په مراسمو کې برخه واغسته او په دې موقع درنه وسله په لاس پولیس د حفاظت لپاره موجود وو. د نیوزیلند وزیر اعظم ویلي دي چې دا نشي ویلي چې څومره خفه ده. یوه کورنۍ چې د خپل ژوند بچکول لپاره دلته راځي پکار ده چې دلته محفوظ وي. جماعت نور چرته چې د برید تر سره شوی وو د صفای او مرمت کار وروستو د جمعې لمونځ لپاره تیار کړی شوی دی. د آسټرالیا نیشنل امام کونسل په امامانو غږ کړی چې د راتلونکي جمعې خطبه دی د کرایست چرچ جماعت کې شوی قتل عام ته مخصوص کړي او ویلي دي چې دا یوازې د مسلمانانو یا نیوزیلینډ نه بلکې یو انساني او نړیوال غم دی او د ترهګرۍ دا قسمه پیښې زموږ ترمنځ تفریق لپاره ترسره کیږي خو موږ د دې غندنه کوو او خپلو کې به اتفاق او یووالی ساتو.
دا د وی او ای دیوا خپرونه ده. زموږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او په ټولنیزو رسنیو باندې کتلی او اوریدلی شئ. د ویب پاڼې پته ده voadiwanews.com. د ټویټر آی ډی ده @voadiwa.
نو قدر منوریدونکو او وسام ورزو اسلام آباد ته چیرې چې د پاکستان سپریم کورټ یا سترې محکمې یو او کسیز ډله یا بانډ جوړ کړی چې دوی به هڅه کوي په راتلونکو ورځو کې په دې خبرې وکړي چې د ترهګرۍ یا ټیروریزم تعریف رامنځته کړي. ارشد حسین پرې بشپړ راپور لري.
وتلې قانون پوها لطیف افریدی د ډیو ریډیو سره په خبرو کې وای د کال 1990 د ترهګرۍ ضد قانون په ومه دفعه کې دا خودل شوې چې څوک د ترهګرۍ په کار کې ککړ ثابت شو نو هغه ته به سزا ورکړي کیږي او هم د دغه قانون په شپږمه دفعه کې د ترهګریز کارونو نوعیت هم خودل شوې.
نو د دا هم پکې یو فیکٹر کې دی شي چې دا چیف جسټس داسي دهشتګردۍ سره داسي تعریف اغواړي چې پاره کې د عام عدالتونو د قانون چې کوم دي چې عام عدالتونه دا کیس کیسونه کولی شي او د فوجي عدالتونه چې دا د پاکستان لپاره د بدنامۍ سبب دی چې دا زمين نه لاړ شي چې دې ضرورت دی وي زما خیال دی چې په قانون کې همیشه دا گنجائش وي چې د وخت د تیرېدو سره د جرم معنا د هغې لپاره شرایط د هغې لپاره ضروریات د هغې لپاره شهادت د دې معنی مفهوم او ضرورتونه بدلېږي نو شاید چې دا د بدلو حالاتو په نسبت باندې چیف صاحب دغه شی ایښی دی.
د سپریم کورټ یو بل وکیل کامران مرتضی ډیوه ریډیو ته وایي د ترهګرۍ د تعریف واضح کولو ضرورت ځکه پیښ شوي چې اکثر له د عام قتل او د زنا په مقدمو کې هم د ترهګرۍ ضد دفې لګولې کېږي. هغه وایي
ٹیررزم تو صرف وہ ہو سکتا ہے جہاں پہ کوئی موٹیویشن ہو, پیچھے کوئی ایسی بات ہو, کوئی سیاسی موٹیویشن ہو, کوئی مذہبی موٹیویشن ہو, یا کوئی ایسا کوئی اس کا نظریے کا کوئی ایسا مسئلہ ہو, تو یہ مختلف بینچوں کے مختلف جو ہے نا اس میں ججمنٹس آئے ہوئے ہیں.
ترہگری حق عقیدی شی چی پشا سیاسی او مذہبی انگیزے لری او پدے باندے دا بیلا بیلو بینچون لخوا مختلف فیصلے راغلی او کیدی شی چی عدالت دغه معاملہ ہوارول غواڑی. دا پاکستان سپریم کورٹ مشر قاضی جسٹس آصف سعید کوسا د ترهګرۍ ضد د کال 1990 د قانون د تعریف د ټاکلو لپاره د وکسي زبنچ د جوړښت د پریکړه په داسې حال کې کړي چې د عام وګړو د محاکمه کولو لپاره جوړ د پوځي عدالتونو دوه کاله نیټه سږ کال روانه میاشت کې سر ته رسي او حکومت د پوځي عدالتونو د میاد غزولو لپاره د ګرد مخالف سیاسي ډلو سره د سلا مشورو په مقصد د روانه میاشتې په 18مه نیټه یو غونډه هم رابللې. په پاکستان کې د بشري حقوقو خپلواک تنظیمونه او ځنې سیاسي پاټه د هیواد دننه د پوځي عدالتونو مخالفت کوي او د بشري حقوقو فعالین وای د پوځي عدالتونو د لارې ترهګري نشي ختمې دي. پوځي عدالتونو کال 2018 کې د پیښور په ارمی پبلک سکول د ترهګرو د برید روستو د عامو وګړو د محاکمه کولو لپاره جوړ کړی شوی وو. د پاکستان د فوج د ویان د ادارې ایس پی آر د ډایریکټر جنرال آصف غفور د شمیرو تر مخه په 13 کلونو کې د هیواد فوځي عدالتونو ته 1018 کیسونه راغلی وو چې پکې شپږ سوه شپږ څلوېښت مقدمه سر ته رسولی شوي او 315 تنانو ته د مرګ سزاګانې اورولی شوي دي. ارشد حسین, وایس آف امریکا, ډیوه ریډیو, اسلام آباد.
د واشنگتن دی او تاسو ډیوه اورئ.
زموږ پروګرامونه تاسو په ویبپاڼه او په ټولنیزو رسنیو باندې هم کتلی او اوریدلی شئ.
د ویبپاڼې پته ده voa.divanews.com.
هیر یې نکړی.
د وایس اف امریکا دی وخت پرونه د قدر منوري دونکو اوس هم د بلوچستان په سیلانی سیمه زیارت کې د لویز په پوسټ د طالب وسلوالو په برید کې لګ تر لګه شپږ لویز اسکر وژل شوی دی. چارواکي وایي د پیخه د سرکټای سیمه کې د امنیتي ځواکونو په یو پوسټ باندې د برید وروسته تر سره شوی. نور تفصیل لري حمید سمسور.
چارواکی وی دغه پیشه له کوټ شار زخه د 130 کیلومتری په واټن باندې د شمال ختیځ په لور د ضلعه زیارت په سنځاوي کې رامنځته سوله. د سنځاوي مرستيال کمشنر عبدالکبیر وایس اف امریکا ډیوا ته وویل د سره کټایي د لیویزو پر پوسټه باندې رامنځته سوی ده.
رات کو آئے ہیں کچھ مسکریز ویپن کے ساتھ, تو جو سنتری تھے کو شہید کرنے کے بعد اندر گئے, جو باقی بندے تھے ان کے اوپر بھی فائر وغیرہ کی ہے, تو 6 بندے شہید ہیں ہمارے.
دلیویز پر پوسته باندې لشپې له وسلې سره یو څو ورانکاران راغلي دي. لومړی پیره کوونکی وژلې دي, لاغه ورسته د ننه ورغلې دي, پر نورو کسانو باندې هم دځی کړې دي. شپږ کسان وژل شوی دي. اوس موږ د دوی د پلټونو کار پیل کړی دي. بیا د وژل شو کسانو مړي د سنځاوي هډ کوارټر روختون ته راوړل چې التای لتیبی ازموینې ورسته وخپلوانو ته پلاس ورکړل. د دوی د جنازې منز او وخاورو ته د سپارلو مراسم په خپل خپل کلو کې تر سره شو. د تیری کې طالبان پاکستان ویان محمد خراسانی د دې پیش مسولیت په سر واخستی. د ویل چې پر دغه پوسټه باندې د دوی ملګری وژل شوی وو، د دابرید د خپل ملګرو بدل وګڼي. سنځاوی زیارت د بلوچستان لورلای کلاسی پولا او لپشن سره په پوله باندې پرته سیمه ده. دا د افغانستان له سرحدي پولې سره ګډې پرتې ضلع دي. په روان کال کې د بلوچستان هغه سیمې چې له افغانستان سره په پوله باندې پرتې دي، په بیلابیلو مختلفو بریدونو کې سږ کال 13 امنیتي سرتیري وژل شوي دي، چې په دوی کې لیویز پولیس او د ملیشه قواو عسکر هم شامل دي. حکومتي چارواکي وایي چې د پخوا په پرتله باندې دغه پیښې اوس کمې سوي دي. په بلوچستان کې په انتظامي توګه باندې د صوبې پر 90% مځکه باندې د لیویزو کنټرول دی، او دغه ډول د صوبې پر 10% مځکه باندې بیا پولیس ګمارل سوي دي. څېړنکاران وایي چې د لیویزو په ښه توګه باندې تربیه نه ده سوې. دوی له نوي تربیه څخه بې برخې او جدید وسله هم نه لري. په بلوچستان کې امنیتي وضع خرابه ده. دلته طالبان مذهبي تندره و ډلې له داعش سره خواخوږي لرونکي، او دغه ډول د صوبې په سهیل او په لویدیځ کې بیا بلوڅ وسلوالې ډلې ډېرې فعال دي. حامد سمسور، وایس اف امریکا، ډیوا ریډیو ټلویزیون، کوټه.
درنو قدرمن اوریدونکو، تاسو وایس اف امریکا ډیوی ته غوږ یاستئ. له ملتیا مو مننه. لکه څنګه چې وړاندې په راپور کې مو اوریدل، په بلوچستان کې په یو امنیتي پوسته باندې بریج شوی چې په ترڅ کې د لویز شپږ عسکر وژل شوی دی. په ټوله کې د بلوچستان پر امنیتي ستونزو اندېښنو به له خپل ګران همکار نصیر احمد کاکړ سره خبرې وکړو. کاکړ صاحب، سړی مشه.
ډیر مننه مجھے جواب صاحب کورودان.
کاکر صاحب، په بلوچستان کې زیاتې امنیتي ستونزې په کومو برخو کې دي او د چا لخوا دي؟
ډیره مننه. که د بلوچستان امنیتي ستونزو ته وګورو ډاکټر جواد صاحب، نو هغه په دوو برخو کې ویشل شو. یو هم دغه تندراوه مذهبي عناصر دي چې وسلې راپورته کړي دي، او بل خوا ته بیا بلوچ بیلتون غوښتونکي سازمانونه هم دي چې هغه زیاته په بلوچي برخو کې خپل مبارزه کوي او وسلواله مبارزه کوي. او دغه چې د وسلوالو طالبانو او د دې سره ورته نور ډلې دي چې بندیز ور باندې لګول شوی دي، دا زیاتره هم د بلوچستان په پښتني برخو کې دي. په ورستیو کې په چمن کې هم د رنګ بریدونه سوي دي، په پښین کې سوي دي، د تر څنګ په کلاسیفلا کې د لویزو رسالدار وژل شوی دی هغه هم، او د رنګ په لورلای کې چې بورای ورته وای حالته هم چیرې چې ارمن لونی او وژل سو هغه د احتجاج هم د پاره کاو چې په پولیسو باندې وسلوالو برید کړی دی. هغه وسلوال طالبانو دغه برید پر منلې هم، او د هغه په ضد په احتجاج راوتلو. همدارنګه ورته بریدونه چې دین هغه جوب ته په جوب کې هم سوي دي، او دغه د زیارت د سنځاوي دغه پیښه چې دا تازه ده، نو دا سینو سوالي چې پښتني برخي په مجموع کې د دغه تندرا او وسلوالو څخه یا بندیز لګول سو سازمانونو څخه دی پاک دي، بلکې چیرې چې هم او هر وخت دی کوشش کوي چې دغه بریدونه وکي. په خپل مرکزی شهر کوټه کې ډیر لوی لوی بریدونه سوي دي، په وکیلانو باندې بریدونه سوي دي، حتی په ډاکټرانو باندې سوي دي، او د تشتاونو پیښې هم کیږي، په دغه کې هم لاس لري. نو دا خو د پښتني برخو وزله، او که بیا راسو هم هغه دویم برخه ته چې دغه وزه په بلوچستان سیمه کې بیا څنګه خراب ده، نو هلته ډیره بوکچیا او د مری سیمې دي، ورسره هلته و سمندر ته نږدې د ایران پولیتا څیرمه د پنجګور او اران داسې برخې دي چې بلوچ وسلوال سازمانونه چې دي هغه د حکومت په خلاف مبارزه کوي. او حکومت هم په خپله وایي چې دی په اواران کې، په مشکی کې، په خاران کې، او همدارنګه د تربت په سیمو کې هم د دغو وسلوالو په خلاف په عملیاتو بوخت دي.
کاکر صاحب، که یو خانه په بلوچستان کې امنیتي پیښې کېږي، لکه څنګه چې تاسو د پښتنو سیمې او د بلوڅانو سیمو څخه یادونه وکړه، بل خانه د حکومت له خوانه هم هلته یو شمېر عملیات ترسره کېږي، او په ګڼ شمېر پښتانه او بلوڅان د حکومت له خوا نیول شوي دي چې تر اوسه پورې مړه ژوندی لا نه ده څرګند. په دې اړه سشمیرې استا چې په کوم شمیر کسان نظر کړي؟
بالکل، که د شمیرو په حواله سره وګورو، نو هر خواته داسې په شمیرو کې د لږ زیاتوالی ښکاره کیږي. مثلا که د بلوڅ چې بلتون پال دي یا بیا ملت پال دي، د هغوی شمیرو ته وګورو، نو دوی وایي چې تر 13000 زیات بلوچستان په بلوچستان کې به درک دي او تر لږ زره زیات مړي چې دینو هغه مندل سوی دا مړي په داسې حال کې وي چې هغه د پیژندلو هم نه وي یوازې هډونه په ځینې وختونو کې مندل کیږي هم دغه رنګ په پښتني برخو کې ک بیا دغه د بدرک کسانو شمیر تو ګرونو هغه لا تر اوسه پوری د بشري حقوقو سازمانونو هم ور باندې کار نه دی کړی او نه هم پښتنو سیاسي ګوندونو ور باندې کار کړی دی خو دی وایي چې اندازن د پښتنو چې به درک شمیر دی هغه کې دی ستر سلو او د یو نیم سلو ترمنځ وي خو د بلوڅو د ډیر دی خو حکومت بیا هم د دې داګانو ردونه کوي هغه وایي چې یوازې 400 څخه واخلې تر 400 پورې دا په پارلمان کې هم دی منل دی چې د خلک به درک دي
کاکر سب څنګه چې تاسو سره په شریو کې سي وړم لدې موقع نه په استفادې تاسو نه یو د نورو پښتنو هم کوم بلوچستان په اړه یو د نامنیو خبره د امنیتي ستونزې دي او لبل خوا بلوچستان سخت په وروستیو سیلابونو کې وځپل شو اکثره سیمې البته او همدا ډول وچکالۍ هم سخت وځپلې تاسو معلومات سوي آیا له خلکو سره مرسته شوې ده که څنګه
حکومت دا وایي تازه چې د نن ورځې بیان دی هغه وایي چې د اغیزمنو خلکو سره او د اغیزمنو کورنۍ سره مرسته شروع کړې دي د په شروع کې حکومت په بلابلو پلانونو باندې کار کوي لکه څنګه چې د حکومت د نن ورځې بیان دی هغه ول چې په اول سر کې د ژغورنې عملیات کړیو بیا اوس هم د مرستې عملیا شروع کړې دي هغه سیمو کې چې خلک به کورسي وي دي البته د سیلابونو څخه له ډیرو واورو څخه او په ځینې برخو کې غټي چاو دي په مځکه کې رامنځته شوی دي د عبدالله خان په سیمه کې ډیر اوږده چې ویل کېږي تر 1.5 کیلومتر پورې مځکه چې د نو دغه چاو دي دلیدا او د دې علت چې د نو د موسم بدلون هم شول کېږي چې په مځکه کې لاندې وبنستا او بیا د زلزلو امکانات هم دي د مرسر په خپل همکار په هانو ولیدي خو البته تر داسې شکایت د سیمې څخه تر اوسه پورې نه راغلی چې خلک دی وایي چې دوی ته مالی مرستې یا بیا نور کومکونه چې دی هغه نه درسي
کاکر صد مورسی پښتون تاسو نه دا څنګه تاسو پوهیږي امنیت او اقتصاد سره همیش تړلې مسائل دي په دې وروستیو کې د پاکستان پوز ویلي دي چې دوی هڅه کوي د بلوچستان په قانونو کې خپل ونډه واخلي تاسو د امنیتي ستونزو او ناخوالو ته اشاره وکولای تاسو فکر کوئ چې بلوچستان کې دا شرایط آماده دي او د پاکستان پوز به په خلاص مټ وتوانیږي چې په دې قانونو کې خپل ونډه واخلي او یادا چې د دې قانون واک ترلاسه کړي
بالکل جواز صاحب تاسو اشاره د ریکودیک د سرو زرو او د میسو پروژې ته ده تر دې وړاندې یو بل پروژه د سندک په نوم باندې د چین په مالی مرسته روانه ده او حال د چې کم سره زر استل کیږي هغه لیبورټری یا لیبراتوار ته چاینا ته وړل کیږي او حال ته بیا هغه سره زر ځینې استل کیږي ځکه هم د بلوچستان حکومت په مجموع کې په بلوچستان کې چې هر ګوند کې هغه ملت پاله دي او که مرکز پاله دي دا ټوله هم په دې نظر دي چې د بلوچستان وسایل د دوی په وینا د لوټل کیږي خو مرکزی حکومت کڅه هم وایي چې د نه کوي او د بلوچستان خپل بشپړه ونډه ورکوي د ریکودیک لکه څنګه چې هم پوج ویل دي او هغه دا خبره د رایټرز خبري ادارې ته منلې هم د خود بلوچستان حکومت اوس بلګي او کار پرون وړ مروز اعلی وزیر جام کمال خان یو امر جاری کړی دی چې په بلوچستان کې چې څوک هم خارجي پنګوال راځي دوی به ځکه اخلي نه یعنی مزکی بعد دغه پنګوالو په نامه باندې نه وی بلکې دا به د بلوچستان حکومت مزکی وی یا بیا د ځای خلګم مزکی وی او خارجي شرکتونه چې راځي دا به د هغوی سره په شراکت داری باندې کار کوي دا مزکی یا خو به د لیز اخلي یا به کرایه او یا حکومت تور کې یا به هم هغه خلګو ته چې په دغه سیمه کې مزک لري هغه ته به ور کوي او د ریکودیک په حواله سره په بلوچستان کې ډیر توند خبرګون دی ولې په دې چې د سرو زرو او د میسو ډیره غټه پروژه ده چې وخت د کناډا او د چلی یو ګډ شرکت وو چې هغه ته ورکول شوی بیا د بلوچستان حکومت د دې په خلاف نه وایي سپریم کورټ د پاکستان ته ولاړ او حالت دغه لوزنامه چې د لغوه سو نو بیا د ټیټیان په نوم باندې د کارپوریشن چې د ریکودیک د سرو زرو او د میسو پروژه ورسره هغه نړیوال عدالت ته ولاړ او په نړیوال عدالت کې د بلوچستان او د پاکستان د حکومت په خلاف دغه مقدمه ګټلې ده او نړیوال عدالت پاکستان هم د ریکودیک په پروژه کې د یو لس عرب ډالرو جریمه ور باندې لګولې ده او اوس دا هم کتل غواړي چې آی پی جی ادارې به دغه جریمه ور کوي او که د پاکستان ولسی مرکزی حکومت
ډیر زیاته مننه لکسنګ تاسو ولې ریکودیک قانون هغه قانون دی چې په نړۍ کې یو لسترو قانون څخه ګڼل کیږي او زیات برخه لا تر اوسه پوري ویل لاس پر نه ده لګیدل نه دي سپړل شوی کور مو ده ډیر زیاته مننه
تاسو د واشنگتن ډي سي نه د وایس اف امریکا دیوا خبرونه سره ملګری یې
د واشنگتن ډي سي نه دا وایس اف امریکا ډیو ریډیو دی. قدر منوریدونکو یو اړ بیا ټول ته هر کلی وایو. زموږ یو ساته خبری خبرونه د واشنگتن ډي سي د سټوډیو نه له هم دوام لري. موږ ملګری اوسې یو اړ بیا تاسو په ماګرزو د مهمو خبرونو سر ټکو ته.
په نیوزیلند کې په دوو جمعتونو د بریدونو پر مهال د وژل شویو نږدې 500 کسانو مړی نن خاورو ته سپارل شوی دی. د دغه هیواد لومړی وزیر ویلي
things, these images that people are seeing, they're really, really difficult to process.
د بلوچستان چارواکي وایي تیره شپه نامعلومه وسلوالو د بلوچستان د زیارت ضلع په سرکټایي سیمه کې د امنیتي ځواکونو په یو پوسته برید کړی دی چې پکې شپږ لویز عسکر وژل شوي دي. پاکستاني طالبانو تحریک د دې پیښې پړه په غاړه اخیستې.
جو سنتری تھے کو شہید کرنے کے بعد اندر گئے تو باقی بندے تھے ان کے اوپر بھی فائر وغیرہ کی ہے.
او د پاکستان د پیپلز ګوند مشان آصف علي زرداري او بلاول بوټو د غبن او ناقانونه پیسو تورونو کې د پلټنو لپاره نیب ته وړاندې شوې دي.
جو دهشتګردو کے ساتھ کام کرتے تھے اور تین وزیروں کو فوراً وفاقی کابینہ سے فارغ کیا جائے.
او زموږ وړاندې کوم خبرونه د تفصیل سره. په نیوزیلند کې پولیس تیره جمعه د کرایست چرچ په دوو جمعتونو شو حملو کې د وژل شوو خلکو د معلوماتو لپاره زپلو کورنیو سره په نږدې رابطه کې دي. بلخوا مسلمانانو نن د چهارشنبې په ورځ خپل مړي ښخ کړي دي او د خپل کار روزګار د جاري ساتلو غږ یې هم کړی دی. په حملو کې د وژل شوو 500 تنو ځینې دوه مړي نن په میموریال پارک نومې اډیره کې خاورو ته سپارل شوي. په جنازو کې په سلګونو خلک شامل شول چې د نیوزیلند د لرو پرتو سیمو نه ورغلي خلک هم پکې شامل وو. د نیوزیلند وزیر اعظم جسنډا آردرن په دویم ځل کرایست چرچ ښار کې یو ځایي سکول ته تللی او هلته یې زده کوونکو سره لیدلی.
د پاکستان د پیپلز ګوند مشان آصف علي زرداري او بلاول بوټو د غبن او ناقانونه پیسو تورونو کې د پلټنو لپاره نیب ته وړاندې شوي. د پیپلز ګوند مشان دعوه کوي چې د ښاغلي زرداري او بلاول بوټو نیب ته د وړاندې کېدلو پر مهال پولیسو د دغه ګوند له 200 نه زیات فعالین نیولې دي. په پینډۍ کې د نیب د پلټنو ډلې ته د پیپلز ګوند د مشانو د وړاندې کېدو پر مهال د دغه ګوند د فعالینو او پولیسو ترمنځ نښته هم شوې ده. او پاکستاني رسنۍ وایي چې په دې نښتو کې ګڼ شمېر سیاسي فعالین او پولیس ژوبل شوي هم دي.
د بلوچستان چارواکي وایي تیره شپه نامعلومه وسلوالو د بلوچستان زیارت ضلع په سرکټایي سیمه کې د امنیتي ځواکونو په یو پوسته برید کړی دی چې پکې شپږ لویز عسکر وژل شوي دي. د زیارت ډیپټي کمشنر ښاغلي قادر بخش او د لویز اسسټنټ کمشنر کبیر زرکون د دې پیښې پخلی کړی دی او منلی دا چې شپږ عسکر پکې وژل شوي دي. د لویز اسسټنټ کمشنر زرکون د چاشمې پرز خبريالانو ته ویلي لبرید ورسته وسلوال په تیخته بریالي شوی او په برید کې د وژل شو عسکرو مړی د سنجاوي تحصیل روغتون ته رسول شوی دی. بل لوري ته د پاکستاني طالبانو تحریک د دې پیخي پړه په غاړه اخیستې.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو منځنی ختیځ ته تللی ترڅو په کویت، اسرائیل او لبنان کې په سیمه ییزو امنیتي خبرو کې برخه واخلي. دا سفر په داسې وخت کې ترسره کیږي چې واشنگتن د ایران د اغیز پراخېدو په مخالفت کې له سیمې هیوادونو سره خپل ملاتړ زیاتوي. دغه لوړپوړی امریکایي ډیپلوماټ د شوروي چهارشنبې په ورځ کویت ته ورسېد. پامپیو به له کویتي چارواکو سره په سیمه کې د امریکا په ستراتیژیک پلان باندې خبرې وکړي. له کویت څخه وروسته به پامپیو اسرائیلو ته ولاړ شي او همدا ډول پامپیو ویلي چې د سفر په درېیمه برخه کې به بیروت ته ولاړ شي.
د چین یو وګړي ته د امریکا په بندیخانه کې د 13 میاشتو د قید سزا ورول شوې ده. په نوموړي باندې امریکایي کمپنیانو باندې د وایي توکي په غلطه توګه لیبل کولو او خرڅولو تورونه لګول شوي. ژو ژیاباو چې شنګای وسیټ انټرنیشنل ټریډ کمپنۍ سره یو مشر و د سزا ورکړل شوي. د امریکا کمپنۍ په حقیقت کې د امریکا حکومت ته د مخابره په توګه کار کولو.
د اروپایي اتحاد مشر یان کلاودی یانکر د چهارشنبه یا زیارت په ورځ وویل چې اروپایي ټولنه له دغه بلاک څخه د برتانی د وتلو پر سر نورو خبرو ته لیواله نه ده. دوی دا هم وویل چې داسې نه ښکاري چې په روانونۍ کې دي په دې خبرې وشي چې آیا برتانی ته به ورکړل شوی د مارچ 9 نیټه نور هم وغځول شي او کنه. تمه ده د برتانی لومړی وزیر تریسا می به د اروپایي ټولنې مشرانو ته یو لیک واستوي او ترې وبغواړي چې د دوی حکومت او پارلمان ته نور وخت هم ورکړي ترڅو په دې سره سلا شي چې څه ډول باید د دغه جلاوالي رامنځته کېدل ممکن شي.
د وایس اف امریکا ډیوا ریډیو خبرونه مو اوریدل.
ترنو قدر من اوردونکو تاسو وی وی دیوی ته غږی استئ. د پاکستان د پیپلز ګوند مشان آصف علي زرداري او بلاول بوټو د غبن او ناقانونه پیسو تورونو کې د پلټنو لپاره نیب ته وړاندې شوی دی. د پیپلز ګوند مشان دا وکوي چې د خاغلی زرداري او بلاول بوټو نیب ته د وړاندې کېدو پر مهال پولیسو د دغه ګوند له 200 نه زیات فعالین نیولی دي. د پولیسو او د دوی د فعالینو ترمنځ نښتې هم شوې دي چې یو شمېر کسان پکې ژوبل شوي دي. له اسلام آباد نه پرې د ډیوی خبریاله رابعه پیر دا راپور لري.
د پیپلز ګوند مشر او پخوانی صدر آصف علي زرداري او د هغه زوی بلاول بوټو زرداري د پیسې په غیر قانوني توګه هیواد څخه بهر لیږلو او ګران ځمکه په غیر قانوني توګه په ارزانه ترلاسه کولو په تورونو کې د اعتصاب کمی ادارې نیب ته وړاندې سوم. د پیپلز ګوند مشر آصف علي زرداري او د هغه د زوی بلاول بوټو زرداري څخه په نیب اسلام آباد کې میسن سپارک لین اسټیټ پرایویټ لیمیټډ په اړه پوښتنې وسوې. د متوا تو تر مخه د نیب شپارس خړیزه کمیټي دغه پښتنې وکړې او دوی ته یې د پښتنو جوابونو جمع کولو د پاره د یو ونی وخت هم ورکړې. سوم نیب ته وړاندې کېدو وروسته بلاول بټو زرداري د نیب هډ کوارټر مخې ته د ګوند د فایلینو سره وینا کې وویل د نیب او ګډاګي حکومت څخه تر لاسه کېدونکو د نوټیسونو څخه به کله هم نه ویریږي. په دې موقع د یو ځل بیا د حکومت پر وزیرانو د تراګرو د ملاتړ تورونه و لګو او دوی د کابینه څخه د وستو غوښتنې هم وکړې. د آصف علي زرداري او بلاول بټو د وړاندې کېدو په موقع د پیپلز ګوند فعالینو د حکومت او د نیب په ضد سخت احتجاج وکړو او د پیپلز ګوند مشران دا ویل لري چې په دې موقع پولیسو د هغو 200 څخه زیات فعالین نیولې دي. خو بل پلو ته د حکومت وینا ده چې پیپلز ګوند فعالینو د پولیسو په شمول شپږ تنه ټپیان کړي دي. د اطلاعاتو وفاقي وزیر فواد چودري دا تور هم ولګوي
مختلف ہے ان
کالعدم تنظیموں سے. دی پیپلز گوند رویہ ہم تہاغ تراگرو سخا جدا نہ دا چی پازید یا نیشنل ایکشن پلان لاندی عملیات رواندی.
ہم افہام و تفہیم چاہتے ہیں لیکن اس کا مطلب یہ ہرگز نہیں ہے کہ اکاؤنٹیبلٹی کا پروسیس روک دیا جائے.
مشکراری غواڑو خود دی مطلب دانا دی چی دا احتساب عمل و درول سی. دا احتساب عمل پا دوام لری او پر چاچی مقدمیستا حغبایا مخاکوی او دا چا خلگو رغنڈے دو سخا دغه عمل نسی اغیزمن کېدی. د پیپلز ګوند پر مشرانو آصف علي زرداري او بلاول بټو زرداري تور دی چې د آصف علي زرداري د واک په محل یا دغه کمپنی پارک لین اسټیټ پرایویټ لیمیټډ د اسلام آباد په ګرانی سیمه کې د جنگل حکومتي مزکی په غیر قانوني توګه په ارزانه ترلاسه کړی دی. نیب وایي چې پارک لین کمپنی کې آصف علي زرداري او د هغه زوی بلاول بټو زرداري برخه لري. خو د آصف علي زرداري د وکیلانو وینا ده چې د پاکستان د صدارت چوکۍ تر لاسه کولو وروسته د کمپنۍ د معاملو سره څه تعلق نه لرو. پر آصف علي زرداري او د هغه پر خور فریال تالپور د جیلی اکاونټس په ذریعه اربونو روپۍ د هیواد څخه بهر لیږلو مقدمه روانې دي چې د رواني میاشتې د کراچي د بانک عدالت د پنډي عدالت ته رابدلې کړې دي چې پیپلز ګوند یې سخت مخالفت کړی او دا د حکومت یو سیاسي انتقام ګرځوي.
دا د وی او ای دیوا خبرونه ده. زموږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او ټولنیزو مطبوعاتو هم کتلی او اوریدلی شئ. ویب پاڼې پته ده voadivanews.com. ټویټر آی ډی ده @voadiva.
قدمونه اوریدونکو دا د وایس اف امریکا د خبرونه ده. تاسو زموږ خبرونه نه یوازې په ریډیو باندې اوري بلکې په ټي وي باندې هم زموږ خبرونه تاسو کتلی شئ. په سټلایټ ډش باندې، په ایجا ساتري باندې زموږ ځینې خبرونه په ټي وي باندې تاسو لیدلی شئ. او اوس هم له باجوړ وروسته نن په ضلع مومندو کې هم د لس کلنې پرمختیايي پلان جوړولو لپاره یو غونډه شوې ده. برخوالو د تعلیم، صحت، د پاکوس کلو، اوبو، په تراګری کې د روان شو ودانیو په لړ کې معاوضه، د کونډو یتیمانو لپاره وظیفې، او د ځوانانو لپاره د روزګارونو غوښتنې کړي. نور تفصیل لري ارشد مومند.
په غونډه کې شامل نورستان ساتي وویل دا سیمه تراګری ځپلې او په هر مت کې په بیړني توګه پرمختیايي عمل ته اړتیا لري.
د ټول نه د تعلیم غټه مسله ده چې زمونږ تعلیمي مراکز شې دي هغه ډیر زیات غورځېدلې دي. مونږ ته دا غوښتنه وکړلې چې دا غوی لپاره د کالجونو جوړ شي، سکولونه دې دوباره بحال کړي شي. او دویمه خبره زمونږ د دې علاقې لپاره د معیشت غټه مسله ده. دا غوی لپاره مونږ دا غوښتنه وکړلې چې دلته مونږ سره په دې بارډر باندې ډیر تاریخي د سونو کلونو په دې ځای باندې تجارت کیدلو. هغه د دوه روټس دی، مونږ سره یو نو پاس دی، یو ګورسل پاس دی. نو دا غیته مونږ دا غوښتنه وکړي چې دا زر تر زر کلاو کړي شي، وړکی وړکی کارخانه دی مونږ ته جوړ کړي چې زمونږ د ځوانان په دې کې روزګار حاصل کړي او هنرمند شي.
د حکومتي چارواکو تر مخه پراتونکي لسو کالو کې به زر ارب روپو پلان کې 409 ارب روپۍ په تعلیم، صحت او سماجي بهبود باندې لګول کیږي. 400 ارب روپۍ به په توانایي، اوبو، وسایلو، بندیتي خدماتو، د تک راتک ذرایعو او په نویو لارو جوړولو باندې خرچ کیږي. 250 ارب روپۍ به د معاشي پرمختیا لکه زراعت، اوبخور، ځنګلاتو او صنعت باندې خرچ کیږي. خو په غونډه کې شامل سید خان وایي حکومت ورسره د سیمې دغسې پرمختیا ژمنې د ډېر وخت راهسې کوي خو کوم عملي شکل یې لا هم نه دی ورکړی.
لوکل ګورنمنټ دغه پروسیس دلته راوړل پکار دي او د دغه نه بغیر بیا چې د دې بیوروکراسي سعودي د افسر شاهي سره خبره رااله نو بیا به وادي بکیږي، خبري بکیږي او فاندونه به راځي او خرچ کیږي او کار باندې کیږي.
د نن مشاورتي اجلاس ته صوبې حکومت نماینده اتل مسعود وايي د خلکو سره کېدونکي ژمنې به پوره کیږي.
نو ماته هیڅ خدشه نشته، یو ځل چې سیستم انټروډیوس شو ان شاء الله خلکو نمائندگان به راضي او دا به انشور کوي چې مانیټرینګ کیږي او دا پیسې سمو لګي.
د قبایلي ضلعو لپاره پرمختیايي پروژې د صوبو لخوا انفسي ایوارډ کې 3% برخه ورکولو سره تړل شوې دي، خو تر دې دمه ټول صوبې په دغه پیسو ورکولو باندې نه دي رضا شوي. د پنجاب او خیبر پښتونخوا صوبې منع کړي چې د خپلې برخې به قبایلي ضلعو ته 3% ورکوي. ارشد مومند، وایس اف امریکا، دیوا مومند.
د واشنگتن دی او تاسو دیوا اوري. موږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او ټولنیزو مطبوعاتو کتلی او اوریدلی شئ. د ویب پاڼې پته ده voa.divanews.com، ټویټر @voadiva.
نو قدر من اوردونکو، د خیبر پختونخوا په حکومت کې قبایلي زلو لپاره یو مشورتي کمیټه د پختون ژغورنې غورزنګ پی ټی ایم ته یو لیک استولې او په هغه کې ترې بلنه شوې چې له دوی سره خبرې وکړي. دغه خبرو لپاره د مارچ 16 نیټه ټاکل شوې ده. دوی وایي چې په دغه خبرو کې به دوی په هغه مسایلو او هغه ستونزو باندې خبرې وکړي چې پښتانه ورسره لاس او ګریوان دي. دوی دا تمه هم څرګنده کړې ده چې پی ټی ایم به په دوی دغه لیک ته د هو ځواب ورکړي. مدثر شاه پرې بشپړ راپور لري.
د دغه جرګې یو غړی د خیبر ضلع نه د تاریخ انصاف د مرکزی اسمبلۍ لپاره استاذ اقبال افریدی ډیوه ته وایي مونږ په سرکاري کچه نامزد شوي د جرګې غړی یو چې ټول ستونزې سره واورو.
زموږ د دې جرګې مقصد په علاقې کې امن راوستل دي، یو نظر دا ټول ولس جوړول دي چې په هغه کې زموږ کوم خبرونه دي، زموږ د ادارو د اړخ نه یا زموږ د حکومت د اړخ نه چې هغوی سره کوم ظلم کېږي یا د هغوی کوم جایز ډیمانډونه یا پوره کېږي نه، یا چېرته د دوی چې کوم دی که نه څه کورې چانیولې وي یا ورور ترې چانیولې وي، چې دا مسلې موږ وړاندې کړو او خبره د دوی روالو حکومت مسته باندې ډیسکس کو موږ جرګه به د یو مخ نه نکو دواړه رغنا حکومت سربم کینو موږ به د خلکو سرم کینو
خود پی ټی ایم د یو مشر ډاکټر سید عالم نه مچ پښتنه وکړه آیا دای ته په رسمي توګه بلنه ورکړل شوې ده نو غو ویل رسمي خو نه بلکې د مطبوعاتو لارې خبر یو خو وای دی جرګې سره هم هاغه شان اختیار نشته لکه تیر جرګې سره چې نو نو دای سره د ناست هیڅ نتیجه نشي راوته
اول خو دې د جرګې نمبر کړی دی دوی به راته ووایي چې موږ د چا سره جګړه کړې ده دوی په دې جرګه کول وایي بیا خبر دادا چکی دہشت گردی چکم شروع تھا یا زمنگ سواد فوجی چونے پا والا سرا یا کراچی کے پختونوں پا والا سرا
وای زمون غختنه پختنو سره چې کومه ناانصافي شوه ده د غید رښتیاو معلومولو لپاره یو کمیشن جوړول دي او دا غختنه د جرګې غړي نه بلکې ریاست پوره کول شي خو د جرګې د یو بل غړي ساجد حسین توري نامو چې پختنه وکړه آیا د دې ریاست په نمائندګۍ پی ټی ایم سره جرګه کوي نو غوای
نه کوم دې سټاند نه کدي بس دا خبرې کوي نه مخکم کړي زمونږ ریاست سره خبرې ریاست سره بیا دوی سره مونږ دا خبرې تیر شي میټینګ کې شي چې په هغه کې محسن داوڑ هم والی وزیر هم هغوی سره مونږ دا خبرې وشولې چېرې تاسو مونږ اول مونږ سره کښېنئ زمونږ کومې قبایلو خبره دوی بیا دا خبره وکړه چې نه مونږ به د ریاست سره او د دستور په مطابق خبرې کوو نو هغه کې مطلب دې څومره سټینډ بالکل دستور په مطابق دوی سره مونږ خبرې
باید وایو تیر حکومت کې هم پښتون ژغورنې غورزنګ سره جرګې شوې دي او د سلورو پنځو ناستو نه پس دغه خبرې په دې ختم شوې وي چې د پی ټی ایم فعالینو ګیله کول د جرګې غړو سره واک نشته مدثر شاه وایس اف امریکا ډیوا پیښور
دا د وایس اف امریکا د خبرونه ده قدرمنه اوریدونکو د پکتیکا ولایت برملو لسوالی ځای خلکو او بیا د وزیرستان کډوال وایي چې د هغوی په ولسوالیانو کې په تیرو دوو میاشتو کې د پولیو ساسکی نه دی ورکړل شوی ځای خلکو د طالبانو څخه او بیا د حکومت څخه د غستونزو د هواری او ماشومانو ته د پولیو ساسکی ورکولو غوښتنه کړي نور تفصیل راکوي حقمل روان
ډیورن کرخی ته څیرمه دی افغانستان پکتیکا ولایت په برمل ولسوالۍ کې د پولیو پروګرام په اداره کې د شاملو کسانو پر سر ناندرۍ رامنځته شوې د برمل ولسوالۍ اوسیدونکي محمد عثمان له ډیوې سره خبرو کې ویل تیرو دریو میاشتو راهیسې دوه ځله له پنځو کلونو کم عمر لرونکو ماشومانو ته د پولیو د ورکولو کمپاین نه دی پلی شوی عثمان وایي طالبانو ورته ویلي تر هغې به برمل ولسوالۍ کې د پولیو کمپاین پلي کېدو ته اجازه ورنه کړي تر څو چې د ځایی ادارې لخوا د پولیو پروګرام کې یو شمیر شامل کسان له دندو نوی ګوښه شوي
طالبانو دا وی چې کدوی دا کسان لري نه کی نو مونږ پولیو ته اجازه نه ورکو دا شرم دفتر والی وی دا څلور کسان چې دی په دې باندې زمونږ مهنت شوی دی مونږ ته خواري کړی دا دوه درې کال مونږ ته ټریننګونه کړی دي دا کم چې په ډېر پوسټونو باندې لکه د ډی پی او د ډی سی او په پوسټونو باندې نو دوی وی چې دا څلور کسان په خپل ځای باندې پری دي باقی لاندې چې کم ټیم دی په هغه کې تبدیلې راولي ال تبیا طالبانو مونږ ته خبر او کړل چې نه مونږ دا څلور کسان پرې دوه اصل مسله زمونږ په دې باندې دا نو اوس دا پولیو چې بند شوی دا دا په پولیو کې نور ستونزه نشته په اشخاصو باندې لانجره غلې ده
ډیورن کرخی له هغې غاړې برمل ولسوالۍ ته د رکړه شوو وزیرستاني کډوالو یو تن قومي مشر عبدالرحیم مسعود ډیوې ته وویل چې د رامنځته شوې ستونزې له امله د کډوالو ماشومانو ته هم د پولیو واکسین نه دی رسیدلې
څلور پنځه کاله پورا شو چې برمل ته د خلک راغلی دی ځکه چې جنوبي او شمالي وزیرستان خلک ښه په زور کې پروته څلورین پنځه زره کاډي خو به وي نو د دې چې په کور باندې پنځه کسان واچوي نو ماشومان دا خو به ډېر زیات وي دا خو زمونږ سره د مونږ د بچیانو سره ډېر زیاتی دي چې هر څوک هم وي نو په کار ده چې هغه د الله د رضا دپاره او دغه ویکسین ته رکاوټ نه شي جوړ چې ټولو بچیانو ته میلاو شي ځکه چې په دې باندې خو سیاست نه ده په کار په دې کې لالچ نه ده په کار
و مغختل چې پکتیکا ولایت دی واکسینو سیمایز چرواکو نظر هم تر لاسه کړو، خو د زیاتو هڅو سره هغوی په دې اړه لڅ ویلو ډډه وکړه. کابل کې د روغتیا وزارت د پولیو د عامه پوهاوي د پروګرام مشر میرجان سیراخ امریکا غږ ډیوي ته وویل، برمل د افغانستان یو له هغو ولسوالیو څخه ده چې د منفي تبلیغاتو او د وسلوالو مخالفینو په ګډون د یو شمیر محلي کسانو د لاسوهنې له امله هم په 2018 میلادي کال کې د پولیو و مثبتې پیښې رامنځته
پروگرام تا
افغانستان کې 2013 میلادي کال پر مهال دی پولیو یو شو، تر اوسه په 2019 کال کې دی پولیو دوه مثبت پیښې رامنځته شوې، او دا په هغو سیمو کې وي چې دی پولیو پروګرام په ضد ناسم تبلیغات، لاسوهنه او مخنیوي پکې ترسره کېده. حکمل صدات، امریکا غږ، دیو ریډیو، افغانستان.
دا د وی او ای دی واخ پرونه ده. زموږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او په سوشل میډیا هم کتلی او اوریدلی شئ. د ویب پاڼې پته ده voa.divanews.com. که غواړئ زموږ پروګرامونو کې برخه واخلئ نو د ټلیفون شمیره ده 001-202-205-0003.
درنو خدمتونو اردوونکو، او بل راپور په خبرونه کې دا لرو چې د پاکستان روپی یا کلدارا د ډالر په وړاندې نورم ارزښت غورځېدلی، دا چې سو ته رسیدلی او عوامل څه دي دا به د ریاض حسین په راپور کې واوري.
په داسې حال کې چې د ملک دننه د ګرانې شرح پر ریکارډ سطح زیاته شوې ده، حکومت پلان لري چې د نړیوالې مالیاتي ادارې IMF نه د قرضونو اخستو لپاره پاکستانی روپې د مرکزی بینک د کنټرول نه بهر کړي، خو ماهرین وایي چې په ملک کې به ګرانی نوره هم سیوا شي. د دې نه وړاندې تیر مرکزی حکومت د روپې بیا په مصنوعي توګه کنټرول ساتلې وه، او په ورستو کې د روپې قدر د ډالر په مقابله کې 33% رقم شوی دی. په دې حقله د اقتصاد ماهر پروفیسر میراج الحق وایي دې سره به په ملک کې ګرانی نور رحم زیات شي.
ټیک بینک تقریبا شل پیسه د چینو ایکسچینج ریټ د خپل ځان سره منیج ساتل او کو پر سره فلیکسیبل ایکسچینج ریټ شي. د ټیک بینک د کنټرول نه بالکل 100% سو پیسه دا موږ په مارکیټ فورس باندې پیډي دا غي سره بدای چې انفلیشن هم سی وځي، ځکه کو د ډالر په مقابله کې د روپی قدر کم شي، نو څومره چې امپورټ کنزمپشن باسکټ دی د پاکستان باقي چې څومره امپورټډ کماټي دي دا غي قیمتونه سی وځي. خو دا نه ټیک بینک په کنټرول کې نه دی، دوت په کنټرول کې نو
د انګریزي ژبې ورسپانه ایکسپریس ټریبیون نن په خپل اداریه کې هم لیکلي دي چې د روپی قیمت مخ په لاندې روان دي، او دا خبره څرګندونه ده چې تر کومه پورې به د روپی قدر نور هم په خطر دي. تیر ورځ د پاکستان مرکزی وزیر خسرو بختیار هم په خپل یو بیان کې ویلي، حکومت غواړي د پاکستانی روپی قیمت د منډي د تجارت په حساب برقرار وساتي. ورسپانه وایي د مرکزی بانک لخوا هم دا خبره منل شوې ده چې حکومت د روان کال 2013 او 2019 مالی کال لپاره د ترقې د 6% هدف په پتر لاسه کولو کې ناکامه شوې ده. د پاکستان وزیر اعظم عمران خان د حکومت تر لاسه کولو وروسته ویلي وو چې پاکستان په پوري توګه 12 بلیون ډالر قرضونو ته اړتیا لري. په پاکستانی ورسپانو کې داسې ریپورتونه هم راوړاندې کیږي چې د حکومت لخوا د ګیس او بجلی په بیو کې نور هم اضافه متوقع ده، خو د حکومت لخوا په دې حق لاسنه دی ویلي شوی. وړاندې هم د پاکستان حکومت د ګیس په بیو کې 1.3% اضافه کړې وه، او د سرکاري شمیرې مطابق په ملک کې ګرانی پر ریکارډ سطح 3.2% ته زیاته شوې ده. پروفیسر میراج الحق وایي چې د روپی قدر به نور هم راکم شي.
یره جی تاسو مخکې تاسو مخ ته یو مثال د درې میاشتې مخکې کله چې خپل کنټرول کم نو روپۍ ایک دم د یو سل شپږ چبیس نه د 138 ته ختلې وه. خو پرسته هغې خپل کنټرول کم کړي او مارکیټ باندې پرېږدي په قدر کې د ډالر په مقابله کې کمی راشي.
په پاکستان کې روانه اونۍ د روپۍ قدر د ډالر په مقابله کې نور هم راکم شوی دی او د ډالر بیا د 138 روپۍ 80 پیسې نه 140 روپۍ او 80 پیسې ته رسیدلې ده. ریاض حسین، وایس آف امریکا، ڈیوا، مردان.
دا د وایس آف امریکا ڈیوا خبرونه ده. قدر منوریدونکو، اوس هم د خبرونه په اخیری برخه کې تاسو ته معلومات وړاندې کوو. د امریکا د پنټاګون لخوا هغه منصوبه چې پکې د امریکا دفاعي بالستیکي میزایلونو د مخنیوي چې کوم نظام دی یا پروګرام دی په هغې بودیجه کې د کمی پلانونه چې دي هغه لري، نو دا کوم رقم اندېښنې راپاروي؟ رحمان بنیری صاحب سټوډیو ته راغلی دی او د دې په هکله به تاسو ته تفصیل وړاندې کړي.
امریکا پلان لري چې د خپلې میزایلي دفاع په بجټ کې کمی راولي، خو په دې میدان کې د امریکا رقیبان هیوادونه روس، چین، ایران او شمالي کوریا په خپلو میزایلي منصوبو کې نور نوی والی راولي. پینټاګان وایي د تیر کال 9.9 بلین بجټ سه کال د 9.4 بلین تراکمولو وړاندیز شوی دی. د پینټاګان د څېړنې تر مخه د چین سره 145 جوهري میزایلونه دي چې امریکا ته خطر جوړېدای شي. روس هم د اوږدې فاصلې پورې تلونکي کروز میزایل توان سوا کړی دی. امریکا وایي دا د منځني مقام جوهري ځواکونو د لوزنامې سرغړونه ده او دا دعوه هم کوي چې روس ډیر زیات تیز رفتاره میزایل په خپلو وسلو کې شامل کړی دی. شمالي کوریا هم ډیر پتوندۍ سره په داسې بلیسټک میزایلونو کار کړی دی چې د برازمونو ترمنځ ویشتل کېدای شي او ویره ده کچري د امریکا سره خبرې اترې ناکامه کیږي نو خپل جوهري پروګرام بیا شروع کولی شي. ایران په وروستیو کې د اوږدې فاصلې یو کروز میزایل راښکاره کړی دی او د سیټلایټ ناکامه ازموینه هم کړې ده. د امریکا تر مخه ایران د ملګرو ملتونو د بلیسټک میزایلي ټیکنالوژۍ د پابندیو سرغړونه کړې ده. د صدر ترامپ حکومت په خپل میزایلي دفاعي نظام کې د یو داسې طاقتور نظام شامل کړی دی چې امریکا پلو ته د راتلونکو میزایلونو درک لګولی او راګزارلی شي. دا شان سلور سلویخ دفاعي نظامونه په الاسکا کې تیار دي کوم چې د تیزو اوچتو او لاندې تلونکو میزایلونو مخه نیوی شي او په نورو لاکار هم روان دی. خو د دفاعي چارو څېړونکي وایي په دفاعي بجټ کې کمی په دې منصوبه اثر کولی شي. په هډسن انسټیټیوټ کې سلنکارا ریبیکا هنریش وایي امریکا تا جد تے د خپل دفاع په میزایلي نظام کې اضافه وکړي او په خپل خوره د دښمن د میزایلونو د سار او مخنیوي منصوبه پراخه کړي. هغه وایي داسې میزایلي نظام تا جد دی چې په داسې وخت کې هم د بل میزایل په نښه کولی شي څو وخت چې هغه د حمله لپاره اله تیاری نیسي. د امریکا په دې عمل هم د فکرمندې اظهار کیږي چې د میزایلي نظام بیټرۍ له منځني ختیځه شمالي کوریا ته ګرځول شوې دي. د فاونډیشن فار ډیفنس اینڈ ډیموکراسیز ادارې بینم بین وای امریکا په ټوله نړۍ کې ملګری لري او لازمه ده چې نه یوازې د شمالي کوریا بلکې د ایران د خطر د مخنیوي هم بندوبست موجود وي. د څېړونکو په خیال په دې میدان کې د امریکا رقیبان هیوادونه که خپل بلیسټیکي میزایلي توان سیوا کوي نو باید امریکا د میزایلي نظام په بجټ کې کمی ونه کړي.
د پښتنو په کور کلی خار او خاورا سره روان دي. وایس اف امریکا ډیو ریډیو یې جواب درکوي. وګ ورته ونیسئ هر ماخام د شپګونا د شپې 12 او هر سهار شپګونا تر سهار 9 بجو پورې.
زمون اوریدون که داو زمونگه یو ساته خبری خبرونه مونگ سر ملگری و سی راتلون که پروگرام هلو وی اوی دی داغ خبرونه چه دا حقی که تاسو هم برخواه غستلی شی وگما جالوان سر دخپل همکار ستاسو سره با سو شیبو که یو واری بیا ملگری کی گو مونگ سر ملگری و سی د واشنگتن ډي